السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1406 نویم هجری لمریز کال د اوری اتمه نیټه ده چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې له 28 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه کم 50,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، او په پام کې ده چې د کابل امریکایي پوهنتون نن بیا پرانیستل شي. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي چې افغانستان د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ناټو پوځي او مالی همکاریو ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې مسکو له طالبانو سره هیڅ راز پوځي مرسته نه ده کړې، او د جنوبي افریقا پولیسو په جوهانسبورګ ښار کې د یوې ودانۍ په تکاوي کې وسلې او د ځانوژونکو حملو واسکټ موندلی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناټو پوځي او مالي همکاریو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د افغانستان لپاره د ناټو له نوي ملکي استازي کورنیلیوس زیمرمن سره په کتنه کې وکړې. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي د ناټو ملکي استازي له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو څخه د ناټو پر دوامداره همکارۍ او ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی زیمرمن وویل دی به د افغان حکومت او ناټو ترمنځ د اړیکو د لا نور ټینګښت او پراخوالي لپاره کار وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ راز پوځي مرسته نه ده کړې. د روسیې رسنیو پرون د دې هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کوناشینکوف له قوله وویل چې روسیه له طالبانو او هغو ډلو سره چې ملګرو ملتونو تروریستي سازمانونه بللي دي پوځي مرستې نه کوي. کوناشینکوف په وینا روسیه د امریکا پر خلاف هیڅکله له تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي نیولې او پوځي همکاري نه ورسره کوي. د نوموړي په خبره د مسکو تګلاره دا ده چې په افغانستان کې له طالبانو او کومي تروریستي ډلې سره باید پوځي مرسته ونه شي. له دې مخکې په اروپا کې د ناټو یو جګپوړي امریکایي مقام روسیه تورنه کړې وه چې له طالبانو سره پوځي همکاري کوي. په فرا کې امنیتي ځواکونو او عاجلو ناروغانو ته د وینې ورکولو درې ورځنی کمپاین روان دی. د فرا چارواکي وایي تر اوسه د دې ولایت مدني فعالانو او ځوانانو شاوخوا 10,000 سیسي وینه ورکړې ده. فراهي ځوانان وایي غواړي د خپلو وینو په ورکولو سره د هیواد د سرتیرو او هغو ناروغانو ژوند وژغوري چې وینې ته اړتیا لري.
امیدوار یم چې زموږ ټول ځوانان همداسې لاسې وینه ورکړي، او تر څو هغه کسان چې په عاجل وخت کې وینې ته ضرورت لري زموږ بانک د وینو د لازو څخه مملو.
د فرا د ولایتي روغتون مشر د مدني فعالانو او ځوانانو له دې کمپاین څخه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی د وینې بانک په دې وروستیو کې د وینې له کمښت سره مخ و، خو دا کمپاین به یې اړتیاوې پوره کړي. د روسیې د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسی مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت په هدف د خبرو لپاره په مسکو کې دی. حسن روحانی پرون د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدف سره وکتل او تمه ده چې نن له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. میدویدف له روحانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل دای باور لري چې مسکو ته د ایران د ولسمشر دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی پړاو پرانیزي. د جنوبي افریقا پولیس وایي د جوهانسبورګ د یوې ودانۍ په تکاوي کې وسلې، چاودیدونکي مواد، بمونه او د ځانوژونکو حملو یا واسکټ موندلی. د پولیسو ویان ماویلا ماسوندو پرون خبریالانو ته وویل دا وسلې او مهمات وروسته له هغه ترلاسه شول چې کاریګرو د یوې ودانۍ د ترمیم پر مهال د یو مشکوک بکس په اړه خبر ورکړ. د نوموړي په وینا په دې بکس کې 6 بمونه او د کلاشنکوفونو په ګډون 9 ماشیندار تومانچه او د ځنوژن کبرید لپاره جوړ یا واسکټ ځای پر ځای شوی وو. د جنوبي افریقا پولیس وایي د دې وسلو او مهماتو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د امریکا سنا پرون د رایو په قاطع اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتینګرو د غړیتوب پر غوښتنه به کار وکړي. دا پریکړه به په ناټو کې د بالکان د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. په ناټو کې د مونتینګرو د غړیتوب په اړه د بحثونو د پای ته رسولو طرحې ته 90 سناتورانو مثبتې او یوازې 2 جمهوري غوښتونکو سناتورانو راند پاول او مایک لی مخالفې رایې ورکړې چې دا د رواني اونۍ په پای کې د وروستۍ رایې اخیستو ته لاره پرانیزي. له وروستۍ رایې وروسته به اسپانیا د ناټو یوازینی غړی هیواد وي چې باید په ناټو کې له رسمي غړیتوب مخکې د مونتینګرو غوښتنه تایید کړي. مسکو چې په ناټو کې د هر هیواد له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی، د مونتینګرو له دې غوښتنې څخه هم نارضایتي ښودلې. او د امریکا د کانګرس د سنا د استخباراتو کمیټې تایید کړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او د هغه لوړ رتبه سلاکار جارید کوشنر په خپله خوښه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند تحقیقاتو په ترڅ کې څرګندونو ته چمتو شوی. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر ریچارډ بار او د ډیموکرات ګوند مخکښ غړي مارک وارنر په خپل ګډ بیان کې هیله څرګنده کړه چې کوشنر به په دې اړه پوښتنې ځواب کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ټرمپ زوم او سلاکار به څه وخت د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند تحقیقاتو کې د سنا د استخباراتو د کمیټې پر وړاندې حاضر شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جارید کوشنر د جمهوري ریاست د چارو د انتقال په شپو ورځو کې د روسیې له سفیر سره یو ځل کتنه کړې. نیویارک ټایمز وایي د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک د دوهمې کتنې غوښتنه هم کړې وه چې د ټرمپ زوم کوشنر بیا خپل یو سلاکار وراستولی و. سپینې ماڼۍ په واشنګټن کې د روسیې له سفیر سره د کوشنر لیدنه تایید کړې، خو وایي چې دا کتنه په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له موضوع سره تړاو نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورئ چې ملګری ملتونه په خپل تازه راپور کې وایي لسګونه زره افغانان د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان ستره محکمه د اروپایي ټولنې د وروستیو انتقادونو په ځواب کې وایي چې په تیر یو کال کې د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې پراخ اصلاحات راغلي. د حزب اسلامي سرچینې وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ستنېدو په وړاندې کومه ستونزه نشته.
د جناب حکمتیار راتګ کابل ته یا ظهور د خپل ملت په منځ کې دا به د الله په توکل باندې ډېر زر صورت نیسي.
او د کابل امریکایي پوهنتون چې پروسه کال له یوې تروریستي حملې وروسته تړل شوی و نن بیا پرانیستل کیږي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې جګړو او تشدد د 22 ولایتونو اوسیدونکي له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د کډوالو د چارو وزارت هم تاییدوي چې ناامنیو د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر سبب دی. رضوان مراد په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د 2012 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې 40,000 کسان د ناامنیو د تازه څپې له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د راپور له مخې زیاتره بې ځای شوي د قندوز او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. ملګري ملتونه وایي د کندوز هغه کورنۍ چې ښه امکانات هم لرل پر دې ښار د طالبانو د برید د اندېښنې له امله خپل کورونه پریښي دي. دا سازمان اندېښنه ښیي چې د روان میلادي کال تر پای ښایي په افغانستان کې د بې ځای شوو شمېره 450,000 ته لوړه شي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي دوی فقط په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو رول ترسره کوي. د دې وزارت وایي حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له بې ځای شوو سره د بشري مرستو په برخه کې اغېزمن رول لري.
وزارت امور مهاجرین یک جا با نهادهای ملی و بین المللی برای بیجا شدای داخلی
دی وی د کډوالو وزارت داخلي او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای بیزی شو کورنیو ته بشری مرستې رسوي. له بیزی شو سره خوراکي او د نورو موادو مرسته کیږي. زموږ د سرویګانو ډلې همدا مهال په کابل او ولایتونو کې له مؤسسو سره یو ځای کور په کور ګرځي چې معلومه کړي کوم کسان د مرستو مستحق دي. د کډوالو د چارو وزارت وایي خپلو سیمو ته د بیزی شو د ستنولو او ځای پر ځای کولو په یو پروګرام هم کار کوي. د خاغلی میاخیل په خبره دې پروګرام لمخې د نا امن سیمو اوسیدونکو به په نورو امن منطقو کې ځای پر ځای کیږي. د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې بے ځای شوي خلک په مجموع کې د افغانستان د 22 ولایتونو اوسیدونکو دي. ملګری ملتونه وایي نږدې 618,000 کسان په تیر 2018 کال کې له خپلو اصلي سیمو بے ځای شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان سترې محکمې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د چارواکو وروستۍ څرګندونې چې وایي د افغانستان پر قضا خلک بې باوره شوي دي رد کړي او هغه یې له انصافه لرې بللې دي. د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په تېر یو کال کې د افغانستان په قضا کې ډېر اصلاحات راغلي او د تیر په پرتله پر دې بنسټ د خلکو باور زیات شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې په دولتي محکمو کې د فساد له کبله خلک د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. لکابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان سترې محکمې یوه ورځ وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې بیان ویلي وو په محکمو کې د اداري فساد له امله افغانان مخالفینو ته مراجعه کوي څرګندونې رد کړې او هغه یې له انصاف څخه لرې وبللې. د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي چې د هغه په وینا شاوخوا 70% کې د قاضیانو تبدیلي د دغو اصلاحاتو یوه برخه جوړوي. ښاغلی عطایي همدارنګه د سترې محکمې د دیوان له 500 څخه اتو ته ارتقا قضیو ته په خپل وخت رسیدګي ته ګوته ونیوله او زیاته کړه. په دې وروستیو کې 130 تنه چې په هغه کې یو شمېر قاضیان، څرنوالان او مدافع وکیلان هم شامل ونیول سوي چې دا اقدامات ټول هغه څه په ډاګه کوي چې د قضایي قوې رهبری د اصلاحاتو راوستو ته جدي هڅې کوي. د سترې محکمې د ویان په وینا نو له همدې عمله د قضا په اړه د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم
هغه وای، یعنی دا بل انصاف څخه لري وي چې د یو قوې د دومره عظمت به باور خدمت کولو او په دومره شفافیت سره یو کس په یو لیکه کې ووایي چې خلک باور نه لري. کوم خلک تل کوم ځای پوسوي؟ هغه کسان چې له قانون سره سر او کار لري او انساني منطق لري داسې حکم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې ویان ویلي وو د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل سوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. دغه اتحادیه وایي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک له بې عدالتۍ څخه کړیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت باید په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغې ادارې عبدالله یادګاری همدارنګ ویلی و چې په ډیرو ولایتونو کې خلک قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د شفافیت د څار رئیس اکرام افسلی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د ټول پښتنو له مخې خلک ډیری رشوت قضایي بنسټونو ته ورکوي. هغه وایي د دې پر ځای چې قضایي قوه خپلې کمی او کاستي قبول کړي په قضایي قوه کې د پراخ فساد ومني. دوی زیاته هڅه کړې هغه راپورونه او مطالعه چې موږ ترسره کړي دي بې بنسټه وبولي چې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې قضایي قوه دې ته چمتو نه ده چې په دغو بنسټونو کې د پراخ فساد شتون قبول کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه هغه سروې چې دوی ترسره کړي دي پکې راغلي خلک قضایي بنسټونو ته تر ټولو د فاسدو بنسټونو په سترګه ګوري او په دغو بنسټونو باندې د خلکو باور کم سوی. هغه زیاته کړه ستره محکمه باید د چمتو شوي سرویګانو او ټول پښتنو له لارې فساد له دغه بنسټونو څخه ورک کړي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي له لوی څارنوالۍ غوښتي دي چې د کابل د نامي تعویز لکونکي هغه تایمني فعالیتونه بند کړي.
د قرآن شریف نه دی ویلی، د منظم خدای خبر که صحیح وي، د چره شریعت علماء سره ناس نه دی، د علماء نه شي د کړی نه دی.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د لوی څارنوالۍ امر ته په تمه دي. په دې اړه نن د ازادۍ راډیو د لسو بجو په خپرونه کې یو په زړه پورې تفصیلي راپور لرو، هیله ده چې وایورئ. خو اوس چې د سهار 8:15 دي، تاسو د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو ته رابولم. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان لپاره د ناټو له نوي ملکی استازي کورنیلیوس زیمرمن سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د ناټو پوځي او مالی همکاریو ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ ډول پوځي مرسته نه کوي. د روسیې رسنیو پرون د هیواد د دفاع وزارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي روسیه له طالبانو او هغو ډلو سره چې ملګرو ملتونو تروریستي سازمانونه ګڼلي دي پوځي مرسته نه کوي. په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونو او عاجلو ناروغانو ته د وینو د ورکولو درې ورځنی کمپاین روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت په هدف د خبرو لپاره په مسکو کې دی، پرون د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدف سره وکتل او تمه ده چې نن به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د جنوبي افریقا پولیس وایي د جوهانسبورګ د یوې ودانۍ په تکاوي کې وسلې، چاودیدونکي مواد، بمونه او د ځانوژونکي برید یا واسکټ موندلې دي. د امریکا سنا پرون د رایو په قاطع اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتینیګرو د غړیتوب پر غوښتنه به کار وکړي. دا پریکړه به په ناټو کې د بالکان د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. او د امریکا د کانګرس د سنا د انتخاباتو کمیټې تایید کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او د هغه جګپړي سلاکار جارید کوشنر په خپل خوښه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند تحقیقاتو په ترڅ کې څرګندونو ته چمتو شوی دی. قدر من اوریدونکو، د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه د مخکتنې اوریدو ته رابولم. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړی ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د امنیتي موانعو جوړولو ته امریکایي وال سټریټ جورنال او برتانوي ټایمز ورسپانو پام اړولی دی. وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان دغه اقدام به چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې اغزن سیم غځوي، د دواړو هیوادونو چې یو بل ترهګرو ته په پناه ورکولو تورنوي، په ترینګلو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. د ورسپانې په وینا کابل له پاکستان سره دغه شاوخوا 2.5 کیلومتره اوږده کرښه چې د برېټانیا د واکمنۍ په مهال غځول شوې او له غرونو تیریږي په رسمیت نه پیژني. پاکستان دغه پوله په 13 فبروري کې څه باندې یوه میاشت وتړله چې د کابل د اعتراض په نتیجه کې د مارچ په 20 بېرته پرانستله. اسلام آباد وایي د پاکستان څخه دریزې وسلوال په افغانستان کې ځای په ځای شوي او د دې هېواد له خاورې په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخلي. خو کابل برعکس وایي چې پاکستان له کلونو راهیسې افغان طالبانو او د هغوی ملاتړې حقاني شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. هغه ادعا چې واشنگتن هم تایید کړې ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس قمر جاوید بجوا د خبرو په استناد لیکي چې ویلي دي د قبایلو په باجوړ او د مومندو سیمو په ځینو برخو کې په پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار پیل شوی او دا دواړه هغه سیمې دي چې له پولې بلې غاړې ته پاکستاني وسلوال پرې راوړي. بجوا دغه راز ویلي چې یوه ښه کنټرول شوی او امن لرونکي پوله د افغانستان او پاکستان دواړو چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېر قرباني ورکړې په ګټه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د امنیتي موانعو جوړول دغه ستونزه نشي هوارولی او یوازې کړکېچ لا زیاتوي. جنرال دولت وزیری وایي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان ته پکار ده چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي، د هغوی پټنځایونه او د روزنې مرکزونه له منځه یوسي او مالي سرچینې هم وچې کړي چې د ده په وینا ښایي دغه اقدامات وکولی شي د تروریستي حملو له مخنیوي سره مرسته وکړي. برتانوي ټایمز ورسپانه هم په دې اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیس قمر جاوید بجوا څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې ویلي دي پر امنیتي موانعو سربیره پر ډیورنډ کرښې د حواله لارې هم د څار یو میکانیزم فعال شوی دی. د ټایمز په وینا که دغه امنیتي موانع جوړ شي، دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کلونو کې د ایجاد شوو خنډونو په سلسله کې یو بل خنډ وي چې د خلکو د آزاد تګ راتګ مخه نیسي.
د د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.org او azadiradio.com. حزب اسلامي وایي د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې دی او په نږدې ورځو کې به کابل ته راشي. د حزب د مطبوعاتي او فرهنګي چارو مسؤل قریب رحمان سعید ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د تفاهم لیک د مادو له پلي کېدو سره سم به ښاغلی حکمتیار کابل ته ولاړ شي. ښاغلی سعید وایي د تفاهم لیک د عملي کېدو په وړاندې ستونزې هوارې شوي. د ده په وینا په حکومت کې دننه ښایي ځینې کسان وي چې ستونزې جوړوي، خو په خپله ولسمشر د ده په وینا د سولې له دې تړون سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي سعید سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې کابل ته د حکمتیار د راتګ په اړه ترې پوښتلي دي.
تر اوسه پورې لا وخت نه دی تعین شوی چې 15 د اپریل یا وروسته یا مخکې، اما په هر صورت د جناب حکمتیار راتګ کابل ته، افغانستان ته، یا ظهور د خپل ملت په منځ کې چې د افغانستان په هر څنډه کې، دا انشاءالله حتمی دی او دا به د الله په توکل باندې ډېر زر صورت نیسي. هر څومره زر چې شرایط برابر شي، هر څومره زر چې د هغې امنیتي مشکلات حل شي، هر څومره زر چې د حزب اسلامي د بندیان خوشي شي، هر څومره زر چې د مهاجرینو لپاره د ځمکې د تهیه کولو مسله چې همدا اوس د ټول تر لاس لاندې دي او ډېرې هیلې او امیدونه شته انشاءالله د دواړو طرفونو نه چې یو د بل سره همکاري وکړي.
یعنی سید صاحب، د ښاغلي حکمتیار راتک افغانستان ته یا کابل ته، پلازمین کابل ته، هغه تفاهم لیک موادو پلی کېدلو پر تړاو لري چې د حکومت سره شوی دی، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پرې ستونزې موجود دي که څنګه؟
اول خو به دا اصلاح کړو چې افغانستان ته راتک په ځای به یو کابل ته راتک، ځکه چې هغه آلریډي په افغانستان کې موجود دی، شتون لري، خو په یو ځای کې به راښکاره کېږي او د خلکو منځ کې به راڅرګندېږي انشاءالله. دا په خپل ځای باندې یو واقعیت دی، اما دا چې کابل ته راځي او د خپل خلکو ترمنځ ظهور کوي، دا په خپل د همدغه شرایطو پورې مربوط و چې تر اوسه پورې نه شوی. اوس انشاءالله د شرایطو په حصه کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی، ډېرې زیاتې هیلې موجودې دي. افغانستان دولت ته خپل ولسمشر اشرف غنی په دې کې پوره دلچسپي لري او سره حیاتي، او د افغانستان لوړ پوړي چارواکي ټول غواړي چې زمونږ قائد او مشر هر څومره زر چې کېدای شي دولت ته منځي.
بلې، ښاغلی سید، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د دولت سره تفاهم لیک لاسلیک شوی دی، دولت وایي چې موږ به انشاءالله قرار قرار دغه وادي چې شوی دغه ژمنې شوی دي دا به انشاءالله پوره کیږي، ولې حزب اسلامي وایي تر څو چې دغه ژمنې عملي نشي ښاغلی حکمتیار به رانه شي کابل ته؟ یعنی په داسې یو حالت کې چې دومره بې باوري که موجوده وي، نو آیا دغه تفاهم لیک به نتیجه ورکړي؟ په راتلونکي فکر نه کوي چې ستونزې به راولاړ شي؟
ته په طبیعي توګه باندې د دغسې تفاهماتو د عملي کولو لپاره به ستونزې او مشکلات د حکومت په منځ موجودي، او ولې هلته مختلف الفکر عناصر شتون لري، او که څه هم خپله دولت مشر ولسمشر اشرف غني او د هغې لخوا ټاکلی ټیم او زیات کسان په دې هڅه کې دي چې دا تعهدات په مکمله توګه باندې پلي شي، او د حزب اسلامي قائد او د ملت رهبر په حیث باندې افغانستان په منځ کې راښکاره شي. اما بیا هم ستونزې او مشکلات په طبیعي توګه شته، او دا مسله دا دومره چیبتي هم شو د همدغه ستونزو او مشکلاتو په واسطه. اوس داسې هیلې او امیدونه راټوکېدلي دي چې انشاءالله دا ټول مسایل به د الله په فضل سره او د دواړو طرفونو د نیک او ښه خلوص یو بل ته دا مسایل به سره حل کېږي انشاءالله.
د حزب اسلامي د مطبوعاتي او فرهنګي چارو مسؤل قریب رحمان سعید و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ستنېدو په اړه خبرې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
سمغه غله ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه په پزړه پورې محاورو کې تاسو ته د خېزو په باب معلومات درکو. خو له هغه مخکې ټاکل شوی چې د کابل امریکایي پوهنتون نن بیا پرانستل شي. تیر کال پر دې پوهنتون د وسلوالو په برید کې 14 کسان ووژل شول او دا تعلیمي اداره د اوو میاشتو لپاره د زده کوونکو پر مخ بنده پاتې وه. ویل کېږي چې د امریکایي پوهنتون د امنیت لپاره نوي نیول شوي تدابیر د پخوا په پرتله ډېر کلک او جدي دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري آژانس د راپور لنډیز اوروي.
له اوو میاشتو انتظار وروسته نن د کابل د امریکایي پوهنتون زده کوونکي بیا خپل درسونه پیلوي. پرون یو شمېر محصلان د پوهنتون انګړ ته لاړل چېرته چې له څو میاشتو راهیسې د بیا رغونې او امنیتي چارې روانې وي. د کابل امریکایي پوهنتون شاوخوا و میاشتې وړاندې وروسته تر هغې وتړل شو چې وسلوالو پرې برید وکړ او 14 کسان یې وژل. په کابل کې د امریکایي پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی رویټرز خبري آژانس ته ویل د دوی زیات تمرکز د امنیتي تدابیرو پر زیاتوالي دی او په دې برخه کې افغان حکومت او امریکایي ادارو د پام وړ همکاري کړې ده.
We've been focusing our orientation on security.
دی وی مونږ ټوله پاملرنه او تمرکز پر امنیت وکړ. په تیرو اوو میاشتو کې مو په امنیتي برخه کې زیات پرمختګونه او بدلونونه درلودل. له برید وروسته هڅه دا وه چې ډاډ ورکړو چې زده کوونکي کارکوونکي او پوهنتون مو مسؤونه دی. همدې ته په پام سره زیات ټینګار مو پر امنیت دی. د امریکایي پوهنتون یو شمېر زده کوونکي چې پرون خپلې دې تعلیمي ادارې ته تللي و خوښ دي چې بیا یې درسونه پیلېږي، خو په عین حال کې د تیر کال په برید کې د خپلو دوستانو او عزیزانو په وژل کېدو خواشینی دي. رحمت الله امیری د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې محصل دی او پر دې پوهنتون په شوي برید کې ټپي شوی و. نوموړی وایي خپل هغه دوستان یې په یاد دي چې په دغه حمله کې ووژل شول.
We will have some problems. There will be some memories of the last ones. There will be some
harm. موږ به ځینې ستونزې ولرو. د هغوی یاد به چیرانه تللی له موږ سره وي. خو د دې لپاره چې هر څه په سمه او کامیابی سره ترسره شي، یو څه خطر باید ومنو. د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو یو بل زده کوونکي نرګس ته چې د خپلو درسونو بیا پیل ته خوښه ده، خو نوموړي د بل برید د احتمال پړه اندېښنه لري. دا وایي د درسونو بیا پیل ته خوښ یم، غواړم بیا پوهنتون ته راشم، دوستان ووینم او زده کړه وکړم، خو ویره لرم چې بیا پر موږ حمله ونشي او که کېږي نو باید عکس العمل مو څه وي او څوک به له لاسه ورکړو. د تیر میلادي کال د اګست په 14 نیټه د کابل پر امریکایي پوهنتون د برید پړه پر طالبانو واچول شوه. د کابل امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې جوړ شوی او دا مهال پکې 1,250 محصلان زده کړه کوي.
و موریدل چې د کابل امریکایي پوهنتون چې پروسه کال د وسلوالو له یوې حمله وروسته تر اوسه تړل شوی و، نن بیا پرانستل کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د ژوند رنگونه
نوم می زیارت ګل او کابل د سوزي ما او کار کراچی وانی ده خرڅو سوزي ده کله می وای کله یو شی کله بل شی خرڅوي
وسته خرڅوي
اوس خيزه دي دغه دي دغره دي صابو باندې دي او سو پوهه کې دری زبان کې وته سچ وای او دا غره کې کیږي او مونږ راوړو دلته خرڅو منډي کې اخلو خلک یال تشکی غره کې او مونږ دلته راوړو
دغه خيزه څه ګټه لري
او ګټه هم دغه د ګرمي دي نور یخ کې مزک
خدا خو په یخ کې نوی اوس چې ګرمي ورور را روانه د اوس راغلی دي
دا او پسرلی ده نوې ګل ده بس د نوې ګل سره کال کې یو کړه تر اشری کیږي بس هم دا پسرلی کې نور بیا نه کیږي هم دا یو شلشل شپه و نوري نور بیا خلاصي کې نه بیا مزه نه کی غټي
زموږ یو ملګری ده نږدې وختو کې خوړلې وی غویلې زی به خي ګنګس کړم ولی
ګرمي دي کنه او دا ګرمي دي دا صحیح پخی شي خو کده ازین خلک نه پیږي سو به مریض کم سو به اصلي پخواله کې په خبره ده کنه زین خلک هم د سری کې پخی کې کنه دی وبس ترخی غوندې دي کنه دا ول خر زړه وړي کې ګندنه غوندې جوش ور کې وبس دلاړ شي کنه بل دغه اوسری کې بس بیا صحیح مزه کوي اسی خلک چا صحیح نه پکړي بس وې مریض کړه یم دا یم
دا خرڅوي څنګه کیلو دی من دی پسو دی
چارک 500 سالوي 100 کیلو دی شو پیدا غس خرڅو
تا ته څومره ګټه پکې پات کیږي
بس دا ورځ 300 400 دا غس پات کیږي
دلته خلک ور سره آشنا دي لکه زو سره
او دا ټول افغانستان خلک دی پسې دلته وخت تیر کړي زیات پی پی جن یا چې نور زینو کې وخت تیر کړي بیا نه پیژني د سیسن
مخکې ځینې خبرې وکړې چې دا ډول پخېږي، خو که یو څوک غواړي چې ښېزې په سم ډول پخې کړي، له کوم ځای به یې شروع کوي چې تر اخره یې ورسوي؟
دا خو اوس مونږ پخ کړي خپله مانې دي، زنانه او پخې دا زنانه او کار ده. مونږ همدغسې وایي اول جوش کېږي، وړېږي ګندنې غوندې، او بال د هغه جوش ورکړي، اوبه یې تیاغه شي، بیا ګندنې غوندې هغه کې کنه پالک بیا سری کې غوړیو کې پیازو کې دغسې پخېږي، مالګه مساله دغه شیان وراچي.
قدر من اوریدونکو، دا د دې خبرونې پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجله همدا شیبه پایل شو چې سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب محترم، مانده نباشی. د پروگرام روزمره رنگای زندگی داستان سیچ و رواش و سمارق بود. ما هم دلم برش شده. بله،
فارسی که سیچ ارتا وایی. بله،
بله، در فارسی برش سیچ میگن و یکی از سبزیجات مهم بهار میباشه. به هر صورت ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ملل متحد می گوید 10,000 نفر از مردم افغانستان در 3 ماه اخیر از خانه هایشان بیجا شدند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. حکومت افغانستان انتقاد اخیر اتحادیه اروپا از نظام عدلی و قضایی این کشور را رد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید مسکو کمک‌های تسلیحاتی با طالبان ندارد. و کانگرس آمریکا در مورد مداخله مزنون روسیه در انتخابات اخیر آمریکا از داماد رئیس جمهور ترامپ تحقیق می‌کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. آقای غنی این مطلب را در ملاقات دیروز با نماینده جدید ملکی ناتو در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشت. اعلامیه ارگ میگوید که کورنیلوس زیمرمن، نماینده ملکی ناتو، بر همکاری و حمایت دوامدار این پیمان نظامی با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده است. حکومت افغانستان انتقادهای اتحادیه اروپا را که گویا در نظام عدلی و قضایی افغانستان فساد گسترده وجود دارد رد می کند. اعلامیه دیروز مرکز رسانه‌های حکومت گفت در کنار سایر اداره‌ها در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان اصلاحات گسترده و مثبت به میان آمده است. دفتر اتحادیه اروپا در کابل اخیراً گفت که بنابر موجودیت فساد و نبود خدمات لازم در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان، مردم در اکثر موارد به مخالفان مسلح دولت مراجعه می کنند. عبدالله عطایی، سخنگوی ستر محکمه افغانستان، اظهارات اتحادیه اروپا را دور از انصاف عنوان کرده است. وزارت دفاع روسیه اتهام کمک‌های تسلیحاتی با طالبان مسلح در افغانستان را رد می‌کند. خبرگزاری‌های روسیه روز دوشنبه به نقل از ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع این کشور، گزارش دادند که گفته است مسکو هیچگاه کمک نظامی را با طالبان و گروه‌هایی که از سوی ملل متحد به عنوان تروریست شناخته شده‌اند انجام نمی‌دهد. و گفته کوناشینکوف، وزارت دفاع روسیه برخلاف اداره‌های آمریکایی هیچگاه رابطه و کمک نظامی با گروه‌های تروریستی نداشته است. وزارت دفاع روسیه میگوید پالیسی حکومت این کشور همین است که با طالبان در افغانستان و هیچ گروه تروریستی کمک نمی شود. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در اروپا روسیه را به تجهیز و اکمال طالبان در افغانستان متهم کرده است. کمپاین 3 روزه اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان و بیماران عاجل در ولایت فرا جریان دارد. مقام‌های محلی در فرا می‌گویند تا هنوز جوانان و فعالان مدنی این ولایت حدود 10,000 سیسی خون اهدا کردند. جوانان در فرا می‌گویند با اهدای خونشان می‌خواهند زندگی سربازان و بیماران را نجات دهند که به خون نیاز دارند. دکتر عبدالحکیم رسولی، آمر شفاخانه ولایتی فرا، از این اقدام جوانان و فعالان مدنی استقبال کرده است.
دوستایی که در این کمپین اشتراک کرده و با ادای خون خود نجات جان عمو برادر خود که نیاز به خون داره این کار انجام داده، از اونا نهایت سپاسگزاری و تشکری میکنم.
با گفته آقای رسولی، بانک خون شفاخانه مرکزی فرا اخیراً با کمبود خون روبرو بود که این کمپاین نیازمندی آنها را رفع کرده است. رئیس جمهور ایران در مسکو است و با رهبران و مقام‌های ارشد روسیه دیدار می‌کند. حسن روحانی دیروز دوشنبه با دمیتری مدودیف صدر اعظم روسیه دید و انتظار می‌رود امروز با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کند. به نظر می‌رسد که این آخرین سفر خارجی روحانی به حیث رئیس جمهور ایران در آستانه برگزاری انتخابات 19 ماه می در این کشور باشد. صدر اعظم روسیه در دیدار دیروزش گفت که مطمئن است این سفر رئیس جمهور روحانی یک صفحه دیده در روابط ایران و روسیه خواهد گشود. انتظار می رود گفتگوها بیشتر روی خرید اسلحه روسی و سرمایه گذاری روسیه در بخش انرژی در ایران متمرکز باشد. کمیته استخبارات کنگره آمریکا تایید کرده است که جارید کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ، با ارتباط تحقیقات در مورد مداخله مزنون روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا داوطلبانه توضیح خواهد داد. ریچارد بار، رئیس کمیته استخبارات سنای آمریکا و مارک وارنر، عضو پیشتاز حزب دموکرات، دیروز در بیانیه مشترکشان ابراز امیدواری کردند که آقای کوشنر در مورد پرسش‌های ایجاد شده به این کمیته پاسخ دهد. هنوز معلوم نیست که داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ چه زمانی به کمیته استخبارات مجلس سنا توضیحات خواهد داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که جارید کوشنر در روزهای انتقال قدرت یک بار با سفیر روسیه دیدار کرده است. با گزارش روزنامه، سرگی کزلیاک سفیر روسیه خواهان دیدار دومی هم شد، اما کوشنر یک مشاور خود را برای ملاقات دومی فرستاد. قصر صفحه دیدار داماد دونالد ترامپ با سفیر روسیه را تایید می‌کند، اما می‌گوید که این ملاقات با انتخابات ارتباط نداشت. پلیس آفریقای جنوبی میگوید در زیرزمینی یک ساختمان در شهر جوهانسبورگ اسلحه، مواد منفجره، بم و یک واسکت انتحاری دریافت شده است. مابیلا ماسوندو، سخنگوی پلیس آفریقای جنوبی، دیروز به خبرنگاران گفت این مقدار اسلحه و مواد منفجره را پس از آن به دست آورد که کارگران یک ساختمان هنگام ترمیم آنجا از موجودیت یک بکس مزنون خبر دادند. با گفته این مقام، در بکس 60 عدد بم، 7 میل اسلحه به شمول کلاشینکوف، تفنگچه و یک واسکت انتحاری موجود بود. پلیس آفریقای جنوبی میگوید تا هنوز کسی به ارتباط این رویداد بازداشت نشده است. و مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا فیصله کرد که برای پیوستن مونتینگرو با پیمان ناتو گام برمی‌دارد. نتایج رأی‌گیری دیروز 97 در مقابل 2 بود و سناتوران تصمیم گرفتند که با مناقشات در مورد پیوستن مونتینگرو به پیمان ناتو خاتمه می‌دهند و در رأی‌گیری دیگری که در اواخر هفته جاری صورت خواهد گرفت، عضویت این کشور در پیمان ناتو را تصویب خواهند کرد. بعد از این رأی‌گیری مجلس سنای آمریکا، هسپانیا یگانه کشور عضو پیمان ناتو باقی می‌ماند که باید عضویت مونتینگرو در این پیمان را تصویب کند. پایان اخبار. ساعت 7:08 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد می گوید در 3 ماه گذشته بیش از 47,000 نفر از شهروندان افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. ستر محکمه افغانستان اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتمادی مردم نسبت به قضا را رد کرده دور از انصاف می خواند. پوانتون آمریکایی افغانستان که به دنبال حمله مرگبار سال گذشته مسدود شده بود، امروز دوباره گشایش می یابد. اقدام اخیر نظامیان پاکستانی مبنی بر احداث سیم خاردار در امتداد سرحدات دو کشور باعث افزایش تنش و اختلافات میان کابل و اسلام آباد شده است. این مسئله است که به طور یک جانبه در مورد آن فیصله شده نمی تواند. آن هم در شرایطی که جنگ شدید در آن مناطق ادامه دارد و مناطق خط دیورند زیاد نظامی شده، شرایط نظامی و جنگ در آن حاکم است.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
میشه در شروع خدا معرفی بکنین بر ما؟
اسمم قرصه خانم خانه است.
چند ساله باشین شما؟
55 است.
خب کسایی که جا باش ما ششتن کی هستن اینا؟
خانم برادرم است. آرس ما پایوردی کده دباغ بابر.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از بی بی مقدس جان بیشتر خواهیم شنید که در این روزهای بهاری با اعضای خانواده خود به باغ بابر رفته است. با ما باشید. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 47,000 شهروند افغانستان در جریان 3 ماه گذشته از خانه هایشان بیجا شدند. در این گزارش که دیروز دوشنبه نشر شد آمده است، باشنده های 22 ولایت افغانستان به ترک خانه هایشان مجبور شدند. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید تعداد بیجا شدگان داخلی در سالهای اخیر بنابر ناامنی های فزاینده افزایش یافته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
از آغاز سال 2017 میلادی که نزدیک به 3 ماه از آن میگذرد، 47,404 تن از شهروندان افغانستان از خانه ها و مناطقشان در نتیجه ناامنی ها بیجا شدند. سازمان ملل متحد با نشر گزارش در این مورد میگوید بیشترین تعداد بیجا شده ها باشنده های ولایت های کندوز و بغلان هستند. این گزارشات در مورد بیجا شده های داخلی به صورت هفتوار از سوی سازمان ملل متحد نشر می شود. در تازه ترین گزارش از این سلسله آمده است که جنگ ها و برخورد های نظامی اخیر در برخی از ولایت های افغانستان هزاران تن را بیجا ساخته است. در گزارش همچنان گفته شده که خانواده های دارای امکانات بهتر شهر کندوز را به خاطر نگرانی از حملات بهاری طالبان مسلح ترک می کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که شاید در جریان سال 2017 میلادی حدود 450,000 تن از افغانها از مناطقشان بیجا شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در بخش بیجا شده های داخلی تنها نقش اماهنگ کننده را دارد. حفیظ الله میاخیل مشاور وزارت مهاجرین بر رادیو آزادی گفت این وزارت در انسجام کمک های بشری نقش مهم دارد.
وزارت امور مهاجرین یک جا با نهادهای ملی و بین المللی برای بیجا شده های داخلی خدمات بشری ارائه میکنه، برای بیجا شده های داخلی کمک های غذایی و غیر غذایی صورت میگیره و تیم های سروی ما در کابل و ولایات همین اکنون یک جا با مؤسسات کار میکنن. اینا خانه به خانه میرن، کسایی که مستحق هستن اونا را شناسایی میکنن.
وزارت مهاجرین افغانستان همچنان میگوید یک برنامه تحت نام ادغام مجدد کار میکند تا بیجا شده های داخلی در مناطق اصلیشان جابجا شوند. اما بر اساس این برنامه اگر مناطق بیجا شده ها ناامن باشد، آنها در محل دیگر جا داده خواهند شد. در مجموع کسانی که در جریان 3 ماه اول سال 2017 میلادی مناطقشان را در نتیجه ناامنی ها در افغانستان ترک کردند، باشنده های 22 ولایت افغانستان هستند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به 661,000 تن در جریان سال 2016 در افغانستان از مناطق اصلیشان بیجا شدند. این ارقام در مقایسه با سال 2015 میلادی حدود 40% افزایش را نشان می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ستر محکمه افغانستان اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتمادی مردم نسبت به قضای افغانستان را رد کرده، آن را بدور از انصاف می خواند. عبدالله عطایی سخنگوی این نهاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر اصلاحات گسترده در قضای افغانستان به میان آمده و اعتماد مردم نیز نسبت به کار نهادهای قضایی بیشتر شده است. همکارم نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش دارد.
ستر محکمه افغانستان یک روز پس از اظهارات سخنگوی دفتر اتحادیه اروپا در کابل مبنی بر این که موجودیت فساد باعث رجوع افغانها به محاکمه مخالفین مصالح دولت شده است را رد کرده و آن را به دور از انصاف خوانده است. عبدالله عطایی سخنگوی ستر محکمه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر اصلاحات گسترده در نهادهای قضایی افغانستان به میان آمده است که به گفته وی تغییر و تبدیلی حدود 700 قاضی بخش از این اصلاحات را تشکیل می‌دهد. آقای عطایی همچنان با اشاره به ارتقای دیوان ستر محکمه از 5 به 8 دیوان برای رسیدگی به موقعی به قضایا گفت بازداشت 121 تن که در میانشان شمار از قاضی ها، سارنوالان و وکلای مدافع نیز شاملان نشان می دهد که رهبری قوی قضایا برای آوردن اصلاحات تلاش جدی به خرج داده است. به گفته سخنگوی ستر محکمه بنابر همین دلایل گزارش و اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره قوی قضایا بی اساس است.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم که در رابطه با قوه، با این عظمت، با این اعتماد، با این خدمتگزاری، با این شفافیت در یک سطر یک نفر بلند بشه بگه که مردم به خاطر که اعتماد ندارن، کدام مردم و تو ای از کجا فهمیدی؟ هیچ انسانی که باز هم میگم سر و کاری با قانون داشته باشه، با فقه قانونی داشته باشه، با منطق عقلی و انسانی داشته باشه چنین حکمی نمیکنه.
این در حالی است که یک روز پیش اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است موجودیت فساد در ارگانهای عدلی و قضایی کشور سبب شده تا مردم در مناطق دوردست برای حل قضایایشان به جای حکومت به مخالفین مصالح دولت مراجعه کنند. این اتحادیه میگوید مردم در اکثر مناطق این کشور از بی‌عدالتی رنج میبرند. سخنگوی این اتحادیه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است حکومت باید برای جلوگیری از فساد در ادارات قضایی به گونه جدی تلاش کند.
همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبحگاهی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور برای سرکوب گروه‌های تروریستی با کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. آقای محمد اشرف غنی این مطلب را در ملاقات دیروز با نماینده جدید ملکی ناتو در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشته است. حکومت افغانستان انتقاد اخیر اتحادیه اروپا از نظام عدلی و قضایی این کشور را رد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید مسکو کمک‌های تسلیحاتی با طالبان افغان ندارد. کمپاین 3 روزه اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان و بیماران عاجل در ولایت فرا جریان دارد. رئیس جمهور ایران در مسکو است و با رهبران و مقام‌های ارشد روسیه ملاقات می‌کند. کانگرس آمریکا در مورد مداخله مزنون روسیه در انتخابات اخیر این کشور در انتخابات اخیر آمریکا از داماد رئیس جمهور ترامپ تحقیق می‌کند. و مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا فیصله کرد که برای پیوستن مونتنگرو با پیمان ناتو گام برمی‌دارد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 می‌شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و روزنامه بریتانیایی تایمز به موضوع ایجاد موانع امنیتی از جانب پاکستان در امتداد خط دیورند پرداختند. تحلیل وال استریت جورنال این است که این اقدام روابط میان دو کشور همسایه را که یکی دیگر را به پناه دادن به تروریستان متهم میکنند بیش از پیش متشنج خواهد ساخت. در ادامه این مقاله میخوانیم که کابل سرحد به طول تقریبا 2,500 کیلومتری را که در زمان حاکمیت بریتانیا بر منطقه کشیده شده بود به رسمیت نمیشناسد. پاکستان این سرحد را در ماه فوریه بست و پس از بیش از یک ماه دوباره گشود. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان تندرو در افغانستان جابجا شدند و از خاک این کشور برای انجام حمله در پاکستان استفاده میکنند. اما کابل با رد این اتهامات میگوید که پاکستان از سالها به این طرف و طالبان افغان و حامیشان شبکه حقانی در خاک خود جای داده است. وال استریت جورنال به نقل از قمر جاوید باجول و ادرسیز اردوی پاکستان نوشته که کار ساخت موانع امنیتی در برخی از مناطق مهمند و باجور که از مناطق با تهدید بلند خوانده شدند آغاز شده است. باجوه همچنین گفته است که یک سرحد امن و خوب تحت کنترل به نفع افغانستان و پاکستان است که به گفته او هر دو در مبارزه با تروریسم قربانی زیاد دادند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به وال استریت جورنال گفته که ایجاد موانع امنیتی نمیتواند این مشکل را حل کند و صرفاً تنش را بیشتر میسازد. جنرال دولت وزیری گفته است که برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از آن لازم است تا پاکستان از حمایت گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک خود دست بکشد، پناهگاه‌ها و مراکز آموزشیشان را نابود کند و منابع مالیشان را هم بخوش کند. روزنامه بریتانیایی تایمز هم به همین موضوع پرداخته است. تایمز به نقل از لوید رسیز پاکستان نوشته که در کنار ساختن موانع امنیتی در برخی از مناطق سرحدی، میکانیزم نظارت مناطق از هوا هم فعال شده است. به نوشته تایمز، اگر این موانع امنیتی ساخته شود، مشکل دیگر به مشکلات میان دو کشور همسایه افزوده خواهد شد، یعنی که از رفت و آمد آزادانه مردم هم جلوگیری خواهد شد.
قرار است پوهنتون امریکایی افغانستان امروز دوباره گشایش یابد. به دنبال حمله مرگبار پارسال بالای این مرکز آموزشی که 16 قربانی گرفت، پوهنتون امریکایی برای 7 ماه مسدود ماند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از 7 ماه انتظار، محصلین پوهنتون امریکایی در کابل درس‌هایشان را از امروز آغاز می‌کنند. شماره از این محصلین دیروز در صحن همین پوانتون حضور یافتند، جایی که برای چندین ماه شاهد بازسازی و افزایش تدابیر امنیتی بود. دیوید سیدنی، سرپرست ریاست پوانتون امریکایی در کابل، به خبرگزاری رویترز گفته است که تمرکز اصلی آنها برای افزایش امکانات امنیتی است و در این عرصه حکومت و اداره های امریکایی خیلی با این نهاد آموزشی همکاری کردند. ما تمام تمرکز و توجه ما را برای امنیت به خرج دادیم. خیلی پیشرفت‌های بزرگ و تغییرات در بخش امنیتی در هفت ماه گذشته داشتیم. پس از حمله تلاش همین بود تا اطمینان مناسب بدهیم که شاگردان ما، کارمندان ما و پوهنتون ما مسئول هستند. بنابراین بزرگترین تاکید ما روی امنیت است. شمار از محصلین که در دیدار مقدماتی از پوهنتون امریکایی روز دوشنبه در آنجا حضور یافتند، در کنار خرسندیشان از آغاز درس ها به خاطر از دست دادن دوستان و عزیزانشان در حمله بر آنجا غمگین هستند. رحمت الله امیری یک محصل در پوهنزه علوم سیاسی پوهنتون امریکایی است. او که در حمله 7 ماه پیش زخمی شده بود، تا هنوز از دست دادن دوستانش را همه روز یاد میکند.
We will have some problems. There will be some memories of the
ما برخی مشکلات خواهیم داشت. یاد از دست رفتگان ما با ما خواهد بود. لحظات دشوار خواهیم داشت. اما برای اینکه همه چیز درست و موفقانه بر کرسی نشیند، باید کم خطر را پذیرفت.
You have to take some risk.
فضای پوهنتون امریکایی در کابل در روز آفتابی دوشنبه درخشان به نظر می رسید. محصلین خوش بودند که دوباره درس‌هایشان آغاز می شود. یکی از آنها نرگس آزاریون است که در پوهنزه علوم سیاسی پوهنتون امریکایی مشغول آموزش است. او به خاطر آغاز دوباره درس‌هایش خرسندی دارد، اما در این حال به خاطر احتمال حمله آینده نگران است. از آغاز دوباره درس های جان دارم. می خواهم دوباره به پوهنتون بیایم و دوستانم را ببینم و دانش بیاموزم. اما نگران هم هستم که برای دومین بار هدف حمله قرار نگیریم و اگر چنین شد، چگونه واکنش صورت خواهد گرفت و کیها را از دست خواهیم داد؟ مسئول حمله 24 آگست سال 2016 بالای پوهنتون امریکایی در کابل که در نتیجه آن 16 تن جان دادند، طالبان مسلح دانسته شدند. حمله ساعت 7 شام انگام آغاز شد که حدود 700 محصل از پوهنزه‌های شبانه در صنف‌هایشان حضور داشتند. این پوهنتون در سال 2006 میلادی در افغانستان ایجاد شد و گفته می شود که در حال حاضر 1150 محصل دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اردوی پاکستان میگوید برای جلوگیری از عبور و مرور شورشیان در برخی مناطق سرحدات موانع امنیتی میسازد، ولی حکومت افغانستان میگوید اقدام یک جانبه در امتداد خط دیورند برای حکومت و مردم این کشور قابل پذیرش نیست و با تأمین امنیت نیز کمک کردن نمیتواند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اردوی پاکستان میگوید برای جلوگیری از ورود تندروان از قلمرو افغانستان به این کشور، برخی موانع امنیتی را در امتداد سرحدات اعمار خواهد کرد. احتمال دارد اظهارات اخیر قمر جاوید بجوا، لوی دریسیز پاکستان، تنش‌های موجود بین افغانستان و پاکستان را بیشتر افزایش دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، پاکستان در حملات خونین اخیر در این کشور طالبان پاکستانی را مسئول دانسته، گفته است که آنها در افغانستان مراکز دارند و از کابل خواسته است تا این مراکز را از بین ببرد. ولی حکومت افغانستان با رد این ادعا از سالها به این سو تقاضای مشابه را از حکومت پاکستان داشته، اسلام آباد را به حمایت از طالبان و سایر گروه‌های تروریست متهم می‌کند. قمر جاوید بجوا گفته است در سرحد باجور و خیبر ایجنسی که با تهدید زیاد مواجه بوده و با ولایات ننگرهار و کنر هم سرحدند، سیم خاردار گرفته خواهد شد. ولی وزارت قبایل و سرحدات افغانستان میگوید تا هنوز در مورد اعمار موانع سرحدی در امتداد خط دیورند با حکومت افغانستان رسما صحبت نشده است و هر اقدام یک جانبه در امتداد خط دیورند برای حکومت و مردم این کشور قابل پذیرش نیست و با تأمین امنیت نیز مساعدت نمیتواند. عبدالغفور لیوال، سرپرست این وزارت، روز یکشنبه برای آزادی گفت این مسئله است که به طور یک جانبه در مورد آن فیصله شده نمیتواند، آن هم در شرایطی که جنگ شدید در آن مناطق ادامه دارد و مناطق خط دیورند زیاد نظامی شده، شرایط نظامی و جنگ در آن حاکم است. این نوع تصامیم در شرایط نظامی اصلا معقولیت ندارد. لوی دریسیز پاکستان همچنان گفته است پاکستان با افغانستان کار را روی توسعه میکانیزم‌های امنیتی دو جانبه آغاز کرده است که به منافع هر دو کشور است که در جنگ با تروریسم قربانی‌های زیاد دادند. ولی عبدالغفور لیوال، سرپرست وزارت قبایل و سرحدات افغانستان، با این نظر موافق نبوده. میگوید امنیت به خاطر پناهگاه‌ها و لانه‌های خراب است که خیلی دور از خط دیورند در مناطق نظامی واقع است. لانه های تروریستان در مناطق خیلی مسکون و پنهان فعال بوده، از همانجا امنیت منطقه را با تهدید مواجه ساختند. تا زمانی که این لانه ها، قرارگاه ها و آموزشگاه ها مسدود نشوند، اگر در امتداد خط دیورند دیوارهای مانند کوه ها هم ساخته شود، ثبات در منطقه تأمین نخواهد شد. تلاش ها به خاطر ساختن استحکامات دائمی توسط پاکستان در امتداد خط دیورند باعث عصبانیت افغانستان شده است. معصوم ستانکزی، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، روز دوشنبه در اجلاس استجوابیه بلوسی جرگه افغانستان گفت
و بالاخره امی طالب نیستن که به حیث پیش قراولای قوای امنیتی کشور همسایه پاکستان پیش میان و باز اونا باعث ازی میشن که اونا بیان مداخله بکنن و خاک افغانستان در برای گرفتن خاک افغانستان پیش بیان.
در امتداد سرحد حدود 2500 کیلومتری بین افغانستان و پاکستان، بارها بین این دو کشور بالای خط دیورند تنش‌های به وجود آمده است. این تنش‌ها بارها باعث مسدود شدن سرحدات بین دو کشور شده است که اخیراً مسدود شدن نقاط عبوری ترخم و سپین بولدک مشکلات زیاد را برای تردد مسافرین و انتقال محصولات تجارتی به وجود آورد. این نقاط عبوری سرحدی بعد از 5 هفته مسدود بودن در هفته گذشته دوباره باز شدند.
رنگ‌های
زندگی. میشه در شروع خدا معرفی بکنین بر ما؟
اسمم مقدسه، خانم خانه است.
چند ساله باشین شما؟
55 است.
خب کسایی که جا باش ماششتن کی هستن اینا؟
خانم برادرم است. عروس من پای وردی کده دباغ بابر.
میشه قصه کنین امی جریان عروسی نارا که چه قسم بود؟
دختری ورم است. بسیار بم خوشی اردیش عروسی را کردیم.
در جریان یک سال مثلا یگان خرید، یگان ایدی، براتی، نوروزی یا پاره میشه قصه
بله. کنین؟ ایدی هم بردیم، برش نوروزی هم بردیم به خواهش خودم. سرما اجباری نبوده، بسیار به خوشی ته شده.
بر دیگه فامیلایی که مثلا بعض وقت سرم یگان خرید و سر یگان مصارف شق میکنن، خصوصا فامیل عروس میگه که باید تو باشه، مصارف تو باشه و پیش یگان دوست آشنا کم نبیایی میگه پا بر نو چی گفتنی دارین؟
فامیل که داشته باشه، یک آرزو یک فامیل است که همون دختر که میگره و آرزوش برسه، کس که نداشته باشه اجباری دیگه سرم فامیل قبول نکن.
خب چقدر وقت میشه که عروسی کردن؟
5 ماه عروسی که دیگه اشتش داده گر عروسی کردن.
خیلی دو پسر عروسی کردین با فاصلهای کم؟
بله، دو بچه داشتم و مردوشه، یک روز نامزد ساختمشانه باز پنج ماه بعد عروسیشان.
خب عروسیشان هم یک جایی بود و نامزدیشان هم در یک روز بود؟
نامزدیشان با یک روز بود. باز عروسیشان وقفه داشت. و خواهش خود باز بچه ها گفت نه جدا جدا عروسی میکنیم که عروسی یکی دیگه خدا ببینیم.
از عروسایتان قصه کنین که چه قسم برخورد دارن؟ چقدر راضی هستین از اینا؟
اردوگرکش بسیار خوش هستن تا فعلا بینشان کدام گپ نیست.
خب نگد نمی روال زندگی است، قانون طبیعت است که اکثرا در خانواده دیده میشه که بین عروس و خوشو بعض وقت یکان شکررنجی های پیدا میشه، یکان گپ سخنک ها و نزاکت های. شما چی فکر میکنین؟
مثل دختر باره فکر میکنم که یا دخترای ما.
شما گفتین دختر ندارین؟
بله.
اگه دختر میداشتین باز او وقت چه قسم؟
دختر میداشتم و پناش به خدا رسی میکرد باز هم همونطور فکر میکنم دختر ماست.
یعنی همونطور که دختر آدم به خانه کسی دیگه عروسی میشه، دختر کسی دیگه یک به خانه خود میاره، او هم باید مثل دختر خود فکر.
مثل دختر باره که اون فامیل روی خوب داشتم.
شما مثلا من از یک مادر، من از یک خوشویشان چی توقع دارین که در خانه در کارهای خانه چه قسم بگیرن؟
کار میکنن، اجباری نیست کارم سرشان.
چی کارا رو میکنن؟
اینم خانه میفهمید که بسیار جنجالا داره.
میشه بطور مثال
میکنن جم جارو ظرف شستن تمام.
دست پختشان چطور است؟ خوب مزه‌دار است؟
خوب است بر فعلا.
تشکر زنده.
تشکر.
با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. همکارم احمد تکل برنامه بعدی پشتو را تقدیم می کند.
لرزیت من نکام سرور سر.